لوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومني. د لوبو له میدان په یوې بلې اونیزي ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم. یو ور بیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخته ده. د فوټبال ملي لوبډله تر اتیا کلن ځن وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي ترسره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوالې شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. له نوموړي سره په دې غږېدلی و چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونه مهم مطالب. د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د یوازنۍ ټیسټ لوبي پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوې ټاکل شوې مشر
مهم ټکه چې دا هغه اتورټي ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه شفافه سلیکشن او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د غوپ هماهنګي باندې یو شی جوړ شي نو ان شاء الله چې بهترین ریزلټ ورکړي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځن وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي پیلې. د افغانستان او بنگلاديش لټس سیالي کوو. دواړو لوبډلو یوازنې ټیسټ لوبه د چهارشنبه په ورځ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه افغان لوبډلې په 14 ګټل او 54 غوړه کړه. بنگالې لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې وکړې. د دوی مخکښ توپوهونکی نجمل حسین شانتو چې سلیزې ووهله. په افغان توپچوونکو کې بیا نجات مسعود دوه، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازه، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یمین احمدزی د افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیمزی، بیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکړل شوی. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسد الله خان یو ور بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. ښاغلی اسد الله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پخوانی مشر نورالحق ملکزی د کورنیو بوختیاو پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اداري ویلي دی چې ښاغلی اسد الله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. تر دې وړاندې دا دنده نورالحق ملکزی پر مخ په ولچ ویل کیږي چې شخصي بوختیا ول عمله استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دند کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډله روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. تو د شنبه پورس د جون په 12 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې اسد الله خان لدی وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، توغراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیس په توګه دند تر سره کړي دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نور غړو په تړه وای د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت لمخې به ښاغلی اسد الله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملکزی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. ناراض به محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسد الله خان له قوله لیکل شوی افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمېر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټولو ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکل کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسد الله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو او کورنیو ته ډېره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولیو پترت کې خپل دواړه سیالۍ وبایللې. د کافا تلولیو پترت کې افغانستان خپل لومړی سیالي یو د صفر پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې شپږ د یو پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر اتیا کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 13مه نیټه په قرغیزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یوه ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې 25مه دقیقه وه چې افغان لوبډلمشر فرشاد نوري په ښي پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې د لوبي اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمید الله یوسفزی د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته شپږ نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبه کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډیر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینې لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 15مه ورځ د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10مه نیټه د انګلستان په یوه لوبغالي کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې تر 12مې نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 منډې وکړې. د دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې دا جنګ کې رهاني د ناتیا منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشر پټ کمینز 3 هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپ وهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 220 منډې وکړې او خپل پاڼۍ نور ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کری خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او ناسوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه، د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له 4مې ورځې خپله توپ وهنه پیل کړه. د 4مې ورځې تر پایه یې درې لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 233 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ 3 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته بیا 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کندړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت شپږ درش کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشحاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تاو رحمان صافی ازادي رادیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اوردی او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت 6 سب کلبونه ګډون لري. په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل ورته وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوخی ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لار پیدا کړي. ارشاد الله وای
کلب لیول یا انټر کلب چې ورته موږ ویل شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کې هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي د پرفارمنس په واسطه باندې، دغه رنګ ګریډ 1 کوي به ګریډ 2 کوي فرست کلاس دغه سیالۍ لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبو لیدلو ته راغلي دي، هر یو د خپل خوخي لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالۍ خفن داخلي کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړي او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
دا یادونه ورده چې دغه سیالۍ د هیواد په څلور دیشو ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لار پیدا کړي.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه دویمه برخه د ځانګړي مرکه درته لرو. لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې وویل، دا ونه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لندوی ټاکل شوی مشر اسد الله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسد الله خان د خپل نویو پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واوري.
ښاغلی اسد الله خان، یو بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټې مشر در سپارل شوې ده. ستا لاندې مهم چیلنجونه درته څه شي دي؟
مننه سایل صاحب. چیلنجز خو د ما په فکر سره چیلنجز خو ټول دغه چیلنجز دي چې مونږ د افغانستان لوبډله دایمي سمره کړو. دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا، بیا په مخ کې د مور چیلنجز دي، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا، تر څو پوری مونږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه د مونږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کنه هر شی چې دا د ټیم گیم شي، دا یو پروسس واړي. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شهیدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده، هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
د ما په اند توپیر به هیڅ شی نه وي. تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه او شفافه سلیکشن او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د دغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي. دغه یو کوي توپیر بولي، کوي ډیفرنس بولي، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې، که دغه وخت کې که تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنګلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري. ولې په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوبه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده، نو په دې کې خامخا زیاتره اډوانټیج دي هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا شریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده، ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمنګ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ په دې ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرز ته چانسز هم ورکو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز، بالینګ پوزیشنز کنه، نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، ان شاء الله تاسو به ګورئ چې د موږ پرفارمنس هم ښه کیږي او د موږ هغه واضح پوزیشن، هغه واضح ریسپانسیبلټیز چې دي هغه بم په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکوي ان شاء الله.
روان کال په اخري میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې تر سره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 ورځې نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې پیغه کې موږ ډیر نږدې وو چې موږ انډیا ته شکست ورکو، موږ ډیر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکو، موږ ډیر نږدې وو چې شریلانکا ته شکست ورکو، موږ ډیر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فول ممبر په انګلینډ کې چې هغه
هغه د منګ کنډیشن هم نو په انګلند کې منګ غوې ته مشکلات جوړ کړل. نو طبعا چې په ایشیا کې ده نو خامخا د مور لوبغاړي دی په ایشیا کې لیست کوي دي چې تر څو دی شو پرفارمنس وکړي دی هر ټیم خلاف. کتا چې پرتل کې تیر ورلد کپ او دغه ورلد کپ دی کې کتا چې وګوري مثلا مور فاست بولینګ ډیر ښه شوی ده اسپیشلی دی عمر زیس راتک سره دی فضل حق فاروقی راتک سره نور دغه سی آل راونډران مور لرو سی هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډیره ښه ګټه رسوي سی او مور ډیر امیدونه تر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د مونږ خلاف سکور نسی کولای. دغه یو د مور سره ډیر مضبوط پوینټ سی مور هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د مونږ بولینګ ډیر مضبوط.
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغې نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو. عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړکې او هیڅ چانس ورنه کړل شو دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي.
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو د رول معلومولو په رول کې به یو پلیر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
لاند د یو لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیارونه څه شي دي؟ موږ په پخواني وختونو کې لیدلی و چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظ یو کاڅه بدلون ته مونږیت شته؟
طبعا ګوره دا خو پالیسی ده نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم نو که چېرته بدلې دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم نو دا د پالیسی برخه ده. طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې وایي په هغه په لار باندې بزو او ټیم به سلیکټ کوو. نو بیا هم زه ډیر چې زور سی به ورکوم هغه نېشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنٹ لاین کی البته یی ټیم سره ای او د ډیسیژن کې تر څو د خپل فیصله مضبوط کی او افغانستان ټیم ته ګټه ورسې.
یو غټ چیلنج چې موږ ته ښکاری هغه په شلوریزو او یورزنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ ویکټ کیپر تو وهن کې نشټواله ده. ته هم په امدی اند چې دا سلوبغړ نشته چې د ګربز پر ځای راتلونکو وختونو کې ولوبېږي.
بالکل بدل خو سل فیصده د هر لوبغاړي باید وي نه تنها د ګربز بدل وي ځکه چې سپورتس د لوبې دي هر شی په خدای شي انفټ کېدای شي هر شی کېدای شي. نو بدل الحمدلله شته دی دغه چې موږ سره اکرام علي خیل ده موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده. پاتو چې د ګربز خبره هغه یو بهترین لوبغاړی ده د نړۍ په تر ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی ده. کله کله به هغه اوټ اف فارم کېږي ډیر پلیران دغه سی اوټ اف فارم کیږي.
د کرکټ یو شمیر څارونکو وایي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده نو لدی لارې ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکام ثابتېږي. لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل د افغانستان د ډومېسټک کرکټ لګ څنګه چې موږ ګوره موږ ډیر کم وقف فول ممبرز یو د مکه موږ اسوسییټ وو نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو تر څو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دا پلان کې لري چې موږ پر اتلونکو کال کې ډومېسټک سټراکچر هم چینج کو او ډومېسټک سټراکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنٹ دی یعنی د افغانستان د ډومېسټک پلیئر او د نېشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کی نو یا هغه نږدې ور ورسی. نو ان شاء الله تاسو به په نوې کال کې د افغانستان د نوې ډومېسټک سټراکچر وینئ.
یو محل تاسو ویلی چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دی. لدی خبرې مو مخه څو او یا فکر کوي چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویل چې پروسس دا یو پروسس غواړي توازن جوړولو لپاره هر ټیم می دغه خپل پروسس کې تاسو به کتلی اکثر ټیمونه کله چې په توازن کې نه خه هغه ټیمونه کتلار شي بل ټیم پورته راشي دغه ټیم ډیر خشي. نو دا توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومېسټک کرکټ کې هم وي ځکه چې په ډومېسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافی لوبول کی نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیخیږي کوم وخت سیالته تیریږي نو هغه بیا د اسانی سره نسی هندل کولای چې ځکه تاسو په کتلې چې موږ ډومېسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ تلاسي نو هغه دومره اسانه سکور نسی کولای یا اسانه بولینګ نسی کولای نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی پر اتلونکو کال کې خپل نوې ډومېسټک سټراکچر اعلان
اخیری پښتنه دا ده د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وی چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې تر سره کړي
تبه نن 19 دا تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ونډې دی او دوه ټي 20 دی غوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډیسکشن کول دی غوی ته یو ټیم جوړول دی او ورپسې بیا د مور ای ټیم دا چې هغه به سریلانکا ته ځي ان شاء الله نو غوی ته هم یو ټیم جوړول دی چې هغه الټر سوچ مرته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې ویلي نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومېسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سنټر باندې چې تر څو موږ ته د نېشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ لکه فاست بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس هی بای نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومېسټک کرکټ نه د ګټه واخلو چې موږ باید چې یو 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 لس لوبغاړي خو پر اتلونکو دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنټ بولینګ شپ 140 کې یا 140 نه پورته وکی چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسیږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري
د ازادي رادیو درنو ریډونکو د دیونه د لوبل میدان ونی ځ خبرونه بش پړه شواله او ریډو مو مننه
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನ ಸಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನ ಸಾಶ ಸಸ್ತಾಯಂತಾಸ ಮಾಶ ಖೋತೈಶ ಬಖಂದಾಶ ಸಸ್ತಾಯಂತಾಸ ಮಾಶ ಖೋತೈಶ ಬಖಂದಾಶ ಸಾರ್ 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 ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪ پانا تاشا پمینا مینا راشا 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 مائدا مائدا تاویگا پمینا مینا راشا مائدا مائدا تاویگا پمینا مینا راشا
دے آزادی میلما
رنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نور ولایتونو کې تیره کړې ده له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې ل خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
زمو قبلګا صاحب هغه خدای وبخښي قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز می ده آقای د افغانستان دی مشهور قضات نیو و د آقای وظیفه قندوز کی و قندوز مرکز که محکمه که از مونگ لارو قندوز ده تقریبا سلور کال از قندوز کی و عمال تمی قرآن کریم مسجد که قرآن کریم عمال تا ویلی
بودیم که تاس تو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدای شي سلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو قندوز نه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې هغه د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنځوره او دغه شیان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا دی مولوی صاحب آلته قندوز کې دغه عبد الدیان نومې ده زما یاد دی دغه مولوی دغه لور وو دغه مولوی صاحب لور وو بیا ورته قندوز نه طبعا هغه ما ته ډېر خاطرې دي قندوز نه یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشر صاحب رئیس وو او قندوز تقریبا د سی فرهنګي غونډې خارم او په هغه کې د یعنی مدرسې او مکتبونه او حتی په هغه وخت کې ما یاد دي چې ما قبل هغه سره د مرحوم پسرلی صاحب قصې کول د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه او د سی فرهنګي محیط په هغه وخت کې آرامي وو یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغا صاحب دغه نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته څه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټیا شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع وو اوسنی میدان خار نه نو هلته کله کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره دی عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنځ کتاب غونډې متن د نماز او عبادت په پښتو کې د پنځګانې غونډې چې په کې د پنځګانې ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنځګانې د مې شروع کړو مسجد جمعات کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نمخ کې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې وو د کورنۍ درسونه د جمعه درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نمخ کې ماشومان لپاره کله کله مازیګر دا ډیر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغه د رشد کې هغه وروسته بیا کابل تر دغه مقرره شوې ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایی کې بیا مونږ راغلو کابل ته کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره دلته هغه و دلته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې الت مکتب کې د سلورن صرف دلته ویل بیا دم دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو لورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د خان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لګلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم چې زمونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شیان ډېر نصیب درلود شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه مونږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مخکې زما کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې دا اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولت او غیر دولتي آزاد ورسپانې مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شول جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې نه منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او شعري دیوانونه او ټولګې وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
همدغه دې له حده دا یو توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپیریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کېدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخه به زما سم بدل و کنه خو زه په داسې ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمن دان مې راکړه کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپیریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغه سي وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې یعنی په درشل کې و داسې خاط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دي او خم یاد دي چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوحق مجله و دغه کې خیر دی هغه شوحق مجله و نیز د طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دي چې دغه شفیق صاحب او د هویدا اکس هغه کده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د دې کارتون هغه کده د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خو له خوف هغه کس کوت نه و مظاهره کې مګر ګټنه دې کړې خو زما اوریدل مو دا مې لو خبرونه کې لوستل شي په انتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه او مثلا د بغمندي بیا دغه نه وروسته از ما قبله غاسه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبله غاسه تبدیل شو
او تب نه نه لیسه د ما سره پنځم صرف هغه کې ومره دغه نو ست کابل نه بیا چې بګرام تلاړو بګلام عمل ته تقریبا هغه د نجیب او کابل سره بیا دلته بیا بیا محیط و دلته د پروان تقریبا وقت بهر ولایت کې بهر ولایت کې نه تقریبا پاکستان ولایتونو کې ولایتي ورسپانه وو پروان کې هم د پروان ورسپانه وو دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورسپانه وو هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې د اتم سره شاګردان نه کانکور اخیستل څوک چې کانکور نه ورکو به تلل نور مکتبونو ته ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته ځم چې کابل کې د شرعي مدرسې و زما ډیر شوق و زما اوس هم یاد چې کم کې نه زما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي ته څه شي غواړي څه شي مالې زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اگر نوروز تا زغوارم چی شاعر شم او یعنی لیکون کی وشم چی زغو لیکون نو بیازا لارم دارالعلوم مدرسه تا عربی دارالعلوم چی اگر افغانستان دی اگر واقع طول افغانستان که دولس یا سوالس دینی مدرسه وی چی دی وزارت معرف لخواهو یعنی دی اگر کریکولام و نصاب خد از اگر شاگردان اگر تلالا یعنی دی حکومت پاگا بندی نو بیا دغه وخت کې د زغما خیاط دی چې پنځشنبه ورځ وو د څور اومن ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مګنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کودتا و شو مونږ صرف کې زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کودتا یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیبان دی وته یو داته پښتني تر دیبان کو پنک سر نګور پارک سره د غلسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجیوی نو اول ځل ما پښتون کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشته افغانستان کې او بل خمو دا مې اکثر کلاشینکوف مې بجون کې دلته ولیدا اول ځل چې ما ټک او ددل چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وی چې نوی ځای ته ځی ماشومان نوی کور ته خوشاله وی ومن تاسو څنګه
کندوز نه زما شخصي دوه حالت حالت یو دا و چې مثلا کندوز کې کله کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه وو هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینی وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم دوی کور دې لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما هغه استاد چې وو د هغوی کور ته بیر دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په ومو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولر ته داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د پارک زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ته دلته ستلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخستلار وخت نه زه او دلته ابو پارک زرنګار کې د مجلاتو او در ورسپانو خاصه برخه و دی همه کتابتون دل تراتلم نو دلته بلدم کل شران د ټانګ جوخت بالکل غسر د همه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانګ او د عسكر سمن سمن دغه نو یو لحاظ ماته دار احساس شو جناب سروان سي په هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام ذکر جکوب لی دل او خصن کمه تل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مت ورسته ته چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا سوره ورسته تک دوه یو ورسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د سرک هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه ورسته ورسته غوندې کنه د همدغه سرک ودغه اوس چرای سي ته آمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نو ولې دی یو ک دوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدل ټانګل ته سوزیدل یو خلک ګلونه باندې باندې شیندل یو دا ټانګ مې چې وکتل ال ته خلک کې دی چې خلکو چې پکې سوزیدل یو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په دوه کورته په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدل حالت تاسو وایم اکه دا چې دا نه ورسته چې کله د کوټه تاسو تر سره شو بیا هغه شو نو وېر او خوف په ټول افغانستان کې هغه مدرسې کې دا وېر او ترس د هټ ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه هغه خدای خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زموږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډیر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه عالمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنو ارخنه لګول د اخبار د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې مونږ کور کې څه عام او تیوست و سیګورم هغه عام عام عادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سب وختور سم هغه کړه د ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او د ټول عادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیام حق او مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمی دی دولت مجله و دا خبریدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی زنی خلک پدی نه پیدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کیدل کوم کسان چې هغه دی سازمان جوانان سره مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبی اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپولو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی او راست رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو د زیرګ انسان بیا راتله چې بندیوال اوس ما حیات دی زما یو ملګری د ګروستو بقا د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نو مې ناخلم هغه ور بند سو ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک د ورته پښتنه کوله چې هلکه چیرته وي چې وای نه چیرته نه چیرته میلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جی ماته وخوده د خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا او غي د ټول تک تور و دی وهلو نه او د شنجې نو تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نو ویریدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم تاسو چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې اوس په دې چې ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي له حالت ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویره او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
راته وایي دا بیا تقریبا دا لسم نه هم صرف خلاص شو زه له سم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې ووم لسم صنف کې ووم بخنه وړم لسم صنف کې ووم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربن ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ آخوا غربند خو د سلور سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخو پارسا او شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې وه د حکومت پر ضد آوازې وې بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا زما خپل دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وو سیلاوې مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې وو د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوس کال په دغه کې دی جدي په میاشت کې د شپږمې جدي هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمان صاحب دا کې دی چې مهمې لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوې وه اعلامیه خپرولې اعلان غوندي چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردې غا کوي د اسلامین وخت وو که شو دغه وخت زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جدي هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغا صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو میچ ماغه کوله چې دا د پرکارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې د مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړو کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندی شوم دی زیونی ول شوم بیا خبره ډیره غشوک دانه بیا خبره شیخ درک خات کې وظیفات شوم بیا کل چرخی ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا هغه کې وم دا اول تر اخره پورې پل چرخی درېم بلاک کې وم
د پل چرخی کې یا تر پل چرخی مخ کې کله چې په خات کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه یو د دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم تاسو حالات چې خپل حالات اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې یغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګورو له خونه چې پاغه کې دي ټوټه تسلی افته کسانو دی پونتون مالکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورس کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی ما تحقیقات شروع کړه او تاسو باور وکړئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر د چې دال طبقه د قود دی هغه د تقریبا جمه خو نو یعنی د قوس میاشت جمه ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی د ټول لخت نه دي دغه کړو سره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او اسمسات نه او اخر نه کنه چې قوی شي او بنچ غوندې کنه زه او یو کس ما زه شاخه کړم په مخ زما سټ باندې بوتان خې او عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم که زه وهلم ما دې چې وخت د په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه احساس مینه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکتورا پورې ورسېدئ، که نور هم راته ووایاست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ، څه وخت له وطن نه ووتئ؟
زه چې هغه نه ووتم پلچرخی نه چې خلاص شوم، زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته، یو تقریبا یو کال هلته وم. دا ځان د تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره، دغه د ژوند د وطن حالاتو سره. زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی، بل رقم ژوند و. نو هلته چې زه ما خپل لګاسم کار هغه کړی وم، جهاد کې برخه اخیستې و، مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و. نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم، فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې. دی هغه وخت کې دا جالبه خبره ده فروان صاحب، چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي، زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوی دي. بیا مجاهدین دا کار وکړي چې د مکتب جاری ساتلی وو. بیا یو کال ورسته قبل غن راته ویل چې ته اوس حالات هغه کېږي، ته خپل درس دوام ورکه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته. زه اسلام آباد اسلامي پوهنتون چې نوی تاسیس شوی وو او درېمه دوره وو، دلته مې امتحان ورکړه. پانتون سره سره ما درس می ویلا وام دی هغه وخت کې دی ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې، او هغه کې زموږ برخه او زموږ یاد دی چې بیا موږ په رخصتۍ او کې محصلین ګروپونه او چې موږ افغانستان ته تللو، یعنی هغه د پاره مجاهدینو سره مرستې د پاره او فرنګي کارونو د پاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو. بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې، هغه وخت کې چې مونږ خو د افغانستان خلک خواري کښ دي، جناب سروان صاحب، دلته بیا ژبه زده کړه. دا یو زمان په ژوند کې بل تحول وکنه، یا په هر لحاظ باندې چې زمان نور خلک نورو دي، نورو هیوادونو محصلینو مونږ سره وو، مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه و. زمونږ د ژوند د دید او د لید افق نور هم هغه شو، بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو. په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوې کتابونه سره واشنه. فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې، زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و، زمونږ تاریخ و، یعنی ژبه مثلا انګلیسي ژبه مونږ باندې اجباري و. هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده، د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و. دا دام از دک جب از اردو خپل از شو، یعنی بارا کی دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری می درته ویله پم تا پنتون کی ماستری کی زغه شم. بیا د ماستری نو ورسته سو کال ز استاد مون د محمدی افغانانو د افغانی پنتونونو کی
په دې حساب تاسو ژوند څو ارخیز ده په څو برخو کی مفعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده، چې زه ماته خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاکردانو دغه نه دیارزونه ارزونه اوسه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده، میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره. یعنی دغه د کمپیانو حدیث نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. د دریو ما هغه بیا سیاست سره، ځکه چې افغانستان دا زما بل اهتمام سیاسي مسائل. زه په انتخاباتو کې په آخري انتخاباتو کې رئیس جمهوري کې د سولې اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دې ټیم کې تا، او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه. کله داسې یو بل سره کېږي، یعنی متوازی هم ځي کله داسې بل ظاهر کې داسې کېږي، دا کې خدا ممکن دی. یعنی دا او بل خبر آخري خبره کوم ځوانانو ته، جناب سروان صاحب، چې دا ژبې لوستل هغه ده. زموږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله، مصري استاد و، د الازهر. مونږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یوه ژبه د یو ژبه زده هغه یو کس دی، که دوی دوه کس همداسې نور. نو د ژبې کې دا زما تجربه ده، د ژبو زده کولو کې کنه.
زمان